د دوست آواز د رادیو قدر من اوریدونکو تاسو زموږ غږ د پریسیار د رادیو د سودګان څخه اوري.
شنوندگان عزیز رادیوی آواز دوست، شما صدای ما را از استودیوهای تریسی آر می شنوید.
قدر من اوریدونکو ترار سلام ریز ما و زما د همکارانو سلامونه او نیکی هیلی و منی. نن د چهارشنبه ماښام د 2019 میلادي کال د مارچ د میاشتې اوله چې د 1395 هجري شمسي کال د هوته میاشتې د 12 نیټې سره برابره ده. دا د خپل نن شپې خپرونه ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله شروع کوم. په دا خپرونه کې تازه خبرونو په شمول به د ورځې یو مهمو پیښو ته په کتنه کې په کابل کښې د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي او کارپوه ښاغلي ډاکټر کبیر رنجبر مرکه. د ځلانده ستورو په پروګرام کې به د افغانستان د راډیو تلویزیون تیاتر او سینما د مشهور اونرمن ښاغلي ممنون مقصودی خبرې د هغه نوي فلمونو په اړه چې په دغه ورځو کې جوړ کړي دي. او د خپرونې په لړ کښې به د میرویس همرا او د مایون هنګار په آوازونو کښې خوږې سندرې هم واوري. اوس پاملرنه وکړئ د دې ساعت پښتو خبرونو ته. ویونکی دور محمد اشنا د خبرونو لنډیز. په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې مخ په خرابېدو دي، د افغانستان ولسمشر او د بهرنی چارو وزیر د اسلام آباد په غونډه کې ګډون ونه کړ. اسلامي کنفرانس د افغانستان د سولې په اړه د علماو نړیوال کنفرانس جوړوي. افغانستان کې ملي پیوستون پروګرام 1.5 میلیارد ډالر لګولي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر اوباما د احتجاجونو او رازونو د افشا کولو تور پورې کړی دی. اوس بشپړه خبرونه واوري. په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې مخ په خرابېدو دي، د افغانستان د بهرنی چارو وزیر په پاکستان کې د ایکو د غړي هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو په غونډه کې له ګډونه ډډه وکړه. پاکستان ټوډی ورځپاڼې راپور ورکړ چې د افغانستان د بهرنی چارو وزیر صلاحالدین ربانی وروسته له دې چې پاکستان کې د ایکو په غونډه کې له ګډونه ډډه وکړله چې پاکستان پر افغانستان د تورخم او سپین بولدک لارې بندې کړي او د افغانستان پر خاورې د توپونو د ګولیو ویشتلو ته دوام ورکړ. دواړه هیوادونه یو بل ته د تروریستانو لیستونه وسپارل. پاکستاني مطبوعات وایي د ایران، ترکیې، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان ولسمشران او د قرغیزستان او قزاقستان صدراعظمانو د سه شنبې په ورځ اسلام آباد ته ورسېدل چې د اقتصادي همکاریو د سازمان ایکو په غونډه کې برخه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دغه کنفرانس کې له ګډونه ډډه کړې ده او افغان چارواکي ویلي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال به د ایکو په غونډه کې برخه واخلي. دا د ایکو 13مه غونډه ده چې د چهارشنبې په ورځ پیلېږي. د اقتصادي همکاري د سازمان د ویپال د معلوماتو په اساس ایران، پاکستان او ترکیه په 1950 کال کې دا سازمان جوړ کړ چې بیا وروسته افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان، ترکمنستان او ازربایجان هم د سازمان غړي شول. د سازمان اصلي هدف د غړي هیوادونو په سیمه کې اقتصادي تجارت، فرهنګي روابط ټینګول او د همکاریو پراختیا ده. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنی چارو او د دفاع وزارتونو په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی و. د دغه وزارتونو څخه په خپرو شویو بیانونو کې راغلي چې افغان حکومت د دغه هیوادونو د ختیځو ولایتونو په یو شمېر سرحدي سیمو باندې د پاکستان د راکټي بریدونو، د ډیورین کرښې ته نږدې د افغانستان په خاورو کې د پاکستاني هلیکافترو د ګزمې په اړه او د پاکستان په اړه د پاکستان سفیر ته معلومات ورکړي دي او له هغه څخه یې غوښتي دي چې په دې اړه پاکستاني چارواکو د افغان حکومت کلک اعتراض ورسوي. دغه راز د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت په پاکستان کې د افغاني مهاجرونو د ځورولو او د تورخم او سپین بولدک چمن د دروازو تړلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د بیان له مخې د پاکستان سفیر ژمنه کړې چې په دغو برخو کې د افغانستان اعتراض او اندېښنې به له پاکستاني مقامات سره شریکې کړي. پاکستان نو ورځې وړاندې له افغانستان سره خپلې پولې بندې کړې. د افغانستان د سوداګرۍ د خونې چارواکي وایي دغه کار افغان او پاکستاني سوداګرو ته شاوخوا 10 میلیون ډالر زیان اړولی دی. د سوداګرۍ د خونې مشر خان جان الکوزي هم امریکا غږ ته وویل چې د پولو بندېدل هره ورځ له 200 تر 400 میلیون ډالر زیان اړوي. پاکستاني چارواکي ویلي تورخم، میرانشاه او چمن سرحدي بندر د امنیتي اندېښنو له کبله تړلي دي. د پژواک د خبري آژانس د خبر له مخې په افغانستان کې ناټو امریکایي ځواکونو قومندان جنرال نیکولسن وایي چې دوی یو سوله ایز باثباته او سوکاله افغانستان ته ژمن دي. نوموړي دغه څرګندونې د کپ په نامه په افغانستان کې د سرتیرو د ورځې د لمانځنې په موخه په خپل پیغام کې کړي دي. هغه زیاته کړه د افغان ملي دفاع او امنیتي ځواکونو په ورځ موږ هغه زیات شمېر افغان امنیتي ځواکونو چې له خپل هېواد څخه په دفاع کې شهیدان ټپیان شوي دي ستایو. نوموړي وویل په افغانستان کې ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت افغان ځواکونو ته روزنه، سلام مشورې او مرستې ورکوي تر څو د خپل هېواد ساتنه وکړي. هغه وایي دغه افغان ځواکونه زموږ مهم او اړین ملګري او همکاران دي. ناټو قومندان زیاتوي چې افغانان باید پر خپلو هغو زامونو او لوڼو وویاړي چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیو کې خدمت ترسره کوي. ولسمشر محمد اشرف غني څو موده مخکې د کپ په نهمه د سرتیرو د ورځې په نوم نومولې ده او په ټول افغانستان کې دا ورځ ونمانځل شول. د بلې لوري د افغانستان په سویل کې د هلمند ولایت کې په یو خونړي برید کې یو پولیس خپل 11 ملګري په ډزو وژلي دي. ځینو سرچینو بي بي سي ته ویلي د پولیسو په لیکو کې د طالبانو یو نفوذي بریدګر لشکرګاه کې په یو پوځي مرکز کې پر هغو سرتیرو ډزې کړې چې ظاهرا د ده ملګري وه. ویل شوي دي چې دغه کس تښتېدلی دی او طالبان سره یوځای شوي دي. همداراز دوې ورځې مخکې په ګرش ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو پوستې د موټر بم په وسیله د ځانمرګې برید له امله 2 سرتیري وژل شوي دي او 4 نور ټپیان دي. د هلمند د ګرش ولسوالۍ امنیه قومندان څارمن محمد اسماعیل خپلواک په ژواک خبري اژانس ته وویل چې ځانمرګې بریدګر د موټر بم په وسیله د کندهار هلمند پر لویه لار د ملي اردو پر یو پوستې باندې چاودنه وکړه. نوموړي وایي چې په دغه برید کې د ملي اردو 2 سرتیري وژل شوي دي او لږ تر لږه 4 نور ټپیان شوي دي، خو ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی. د امریکا غږ د راډیو د یو خبر له مخې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشرې سیما سمر د حزب اسلامي له رهبره ګلبني حکمتیار سره د روغې د جوړې مخالفت نه کوي، خو له هغه څخه غواړي چې په کورنۍ جګړو کې د خپل ګوند د شکلتیا له امله بخښنه وغواړي. میرمن سمر وویل چې د بشري حقونو کمیسیون د حکمتیار په هکله خپل رسمي نظر وړاندې کړی دی. هغې وویل د سولې تامین لپاره مذاکرې ته ترجیح ورکوي، خو زیاتوي چې په هر مذاکره کې باید د بشر حقوق جدي ونیول شي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره وایي دا نړیوال جرم دی او د زمان او مکان پورې ارتباط لري. افغان حکومت تیر کال د حکمتیار په مشرۍ له اسلامي ګوند سره د سولې تړون لاسلیک کړ او تیره میاشت د ملګرو ملتونو امنیت شورا د حکمتیار نوم د ترهګرۍ له لیست نه وویست. د یو بل خبر له مخې اسلامي کانفرنس سازمان په افغانستان کې د سولې، امنیت، ثبات او ملي پخلاینې د ملاتړ لپاره د اسلامي علماو د نړیوال کانفرنس دایرولو لپاره تیاری پیل کړی دی. دا به د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د دې تر ټولو سترې اسلامي مرجع لومړنۍ هڅه وي چې د درستو اسلامي هیوادونو ستر دیني علماو به پکښې ګډون وکړي. د اسلامي کانفرنس سازمان سرمنشي ډاکټر یوسف جدکی د افغانستان په اړه د نړیوال تماس ډلې له غړو سره په غونډه کې وویل د افغانستان د سولې او پخلاینې په باب د اسلامي کانفرنس نړیواله غونډه به د افغانستان د سولې د عالي شورا او د افغانستان د علماو شورا په همکاري په راتلونکي میاشت کې جوړ شي. د افغانستان په اړه تماس ډلې په غونډه کې د 50 هیوادونو او نړیوالو موسسو استازي ګډون کوي. ډاکټر یوسف یادونه وکړه چې په پام کې نیول شوې د کانفرنس به په افغانستان کې د مذهبي زغم او ګډ سوله ییز ژوند د ترویجولو او د دین د ارشاداتو او د سخت دریځو او افراطیت د مخنیوي پر موضوعاتو تاکید وکړي. د افغانستان په اړه تماس ډلې د غونډې شریک رئیس د افغانستان د بهرنۍ چارو سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په دې تاکید وکاوه چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د دښمنانو د بې رحمو په وړاندې د ماشومانو، ښځو او ټولو ملکي وګړو د ساتنې لپاره د هر اقدام کول نه پوره ژمن دي. د بی بی سی د یو خبر له مخې د افغانستان د کلو او پراختیا وزیر په کابل کې د ملي پوستون پروګرام د 14 کلن راپور جزئیات له رسنیو سره شریک کړه. د دغه وزارت وزیر نصیر احمد دراني وویل چې د ملي پوستون پروګرام له لارې ټول ټال 6000 پروژې چې د کیفیت له لورې یې ساری په افغانستان کې نه لیدل کېږي عملي شوي دي. د کلو او پراختیا وزیر نصیر احمد دراني د دغو پروژو د تطبیق د پایلو په اړه وویل 350 کیلومتره د کلو سړکونه جوړ، 1000 د څښاک د اوبو منبع، 1000 کیلو واټر د اوبو او لمریز برېښنا جوړه شوه، 6000 ټولګۍ ودانې شوې، په زرګونو کلینیکونه جوړ شول او د کرنې لپاره 1,000,000 هکټار کرنیز ځمکې خړوبې شولې. د ملي پویوسن پروګرام له لارې د دغو پروژو پر پلي کولو 1.5 میلیارد امریکایي ډالر مصرف راغلی چې نړیوال بانک لخوا ورکول شوی دی. اوس افغان حکومت د ملي پویوسن د پروګرام پر ځای ولسي تړون ترنامه لاندې ورته پروګرام په پام کې نیول دي چې د دې پروګرام له لارې به د کلیو څخه سربیره په ښارونو کې هم لوی او وړې پروژې پلی شي. د ولسي تړون پروګرام د 2014 کال په مارچ او اپریل میاشت کې د افغانستان د ټولو ولایت په کلیو کې شروع او تر 10 کلو پورې دوام لري. افغان چارواکي وایي دغه پروګرام به په دریو پړاوونو کې عملي شي او په لومړي کې به د افغانستان په 4 ولایتونو کې 112 ولسوالۍ او 2,000 کلیو تر پوښښ لاندې راولي. د ولسي تړون د 10 کلن پروګرام د عملي کولو لپاره 1 میلیارد ډالر په پام کې نیول شوي دي چې د لومړي 4 کلونو لپاره ورته د نړیوال بانک، افغان حکومت او د نړیوال پراختیایي ادارې لخوا 610 میلیون ډالر برابر شوي دي. د نړیوال بانک چارواکي وایي په اغیزمنه توګه د ولسي تړون د پروګرام په پلي کولو کې به د ملي پویوسن پروګرام له تجربو څخه کار واخلي. اوس د نړۍ خبرونه واوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ډیموکرات ټانو سیاستوالو خلاف احتجاج او د حکومتي رازونو افشا کولو کې شاید د پخواني ولسمشر باراک اوباما لاس وي. د فاکس نیوز خبري شبکې سره خبرو کې ټرمپ ویل فکر کوم د دې تر شا اوباما دي، ځکه په باور مې چې د دوی کسان د دې تر شا دي. خپل دغه مرکه کې ولسمشر ټرمپ د بودیجې او نورو مسایلو په اړه هم خبرې وکړې. ټرمپ خپلو هدفونو ته رسېدو په لړ کې ځان لومړۍ درجه وباله، خو د خپلو پیغام رسولو کې ځان درېمه درجه وباله. نوموړي د دفاعي بودیجې لپاره 450 میلیارد ډالر ځانګړي کول د اقتصادي پیاوړتیا کې کنټرول وباله. له هغه نه پوښتنه وشوه چې د راتلونکي کال لپاره به د 10 سلنه اضافي دفاعي بودیجې لپاره پیسې له کومه راوړي، ځکه د لګښتونو کمول کې هغه کچه ښایي بسنه ونه کړي چې په پام کې نیول شوې ده. ځواب کې ټرمپ وویل هغو هیوادونو سره به وغږېږي چې امریکا ورته دفاعي تجهیزات جوړوي. د نړیوالو خبري اجانسونو د خبر له مخې د خیبر پښتونخوا صوبې اسمبلی د دوشنبه په ورځ په پنجاب کې د پښتنو د ځورونو خلاف پریکړه لیک تصویب کړ او د پاکستان له مرکزي او د پنجاب له صوبایي حکومتونو څخه یې وغوښتل چې په پاکستان کې د راسیزم پالنې خلاف عملي ګامونه واخلي. دا پریکړه لیک یوه ورسته له دې د پیپلز ګوند د صوبې اسامبلي غړي حافظ ثناء الله له لوري وړاندې شو چې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پنجاب ته د ورته اقدام خبرداری ورکړی دی. په پریکړه لیک کې په پنجاب صوبه کې د پښتنو له یو مخېنیونې غندله وشوه او ویل شوي دي چې دا ډول اقدامات به د پاکستان د بېلابېلو ټولنو او سیمو ترمنځ درس نور هم زیات کړي. په پریکړه لیک کې همداراز ویل شوي دي چې په پنجاب کې ډېر شمیر پښتانه اوس کار اوبار کوي او د پنجاب په اقتصاد کې مهم رول لري، خو د دوی له ونډې سره سره د پنجاب د پولیسو له لورې ربړول کېږي او نیول کېږي. او یو وروستی خبر دا چې داسې راپور نور کول شوي دي چې داعش ډله اوس د محلي بحران سره مخامخ شوې ده. کارپوهان وایي چې د اسلامي دولت ډله داسې شتمنه تروسي ډله ده چې پخوا یې ساری نه دی لیدل شوی، خو د مطالعات د بل ملي مرکز غړي وایي د اسلامي دولت ډله یوازې تروسي ډله نه ده، دا دولت ته ورته یو ډله ده چې ځمکه او خلک لري او له دې درکه عاید ترلاسه کوي. دغه ډله له خلکو نه مالیه اخلي، تیل راوباسي، چورو چپاول کوي او د هغو خلکو شتمني ضبطوي چې تښتېدلي دي. د کارپوهانو په اند هر څومره چې دغه ډله خپلې ځمکې او سیمې لاسه ورکوي هغومره کمزوره کېږي. نړیوال ائتلاف چې د 28 هیوادونو اتحادی او د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جنګیږي وایي دغه ډله د 2014 کال نه راپدې خوا په عراق کې 28% او په سوریه کې 10% ځمکې له لاسه ورکړي دي. د امریکا په ملاتړ عراقي قواوی د موصل په ختیځ برخه کې کنټرول لري او تمه ده چې په راتلونکي هفتو کې د اسلامي دولت ډله د موصل ښار د لویدیځ نیمایي نه هم وباسي. د داعش ډله په عمومي توګه د تور بازار له لارې فعالیت کوي او تعقیب لپاره ډېر کم اسناد موجود دي، خو له شواهد نه داسې ښکاري چې د اسلامي دولت ډله کلني عاید څه باندې نیمایي ترټ شوی دي. په 2016 کال کې د دې ډلې عاید له 1.9 میلیارد ډالرو نه 870 میلیونو ډالرو ته راټیټ شوی دی. د پښتو خبرونو پای.
شنوندگان عزیز و گرامی، توجه شما را به تازه ترین اخبار دری این ساعت جلب می دارم. گوینده اخبار جمیله تیموری. سرخط اخبار. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مراسم تجلیل از نیروهای امنیتی کشور گفت امروز روز است که ملت افغانستان به یک زبان از قوای مسلح خود تشکر و از افغانستان مستقل حمایت می کنند. کمیسیون انتخابات افغانستان با تاکید از مقامات دولتی و مدنی خواست که در کار این کمیسیون مداخله نکنند. قرارداد انتقال لین برق 220 کیلووات از غزنی به قندهار میان شرکت برشنا و کمپانی KEC هندی به امضا رسید. و چند خبر از کشور استرالیا. تفصیل اخبار. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مراسم تجلیل از نیروهای امنیتی کشور گفت امروز روز است که ملت افغانستان به یک زبان از قوای مسلح خود تشکر و از افغانستان مستقل حمایت میکنند. او با ابراز این که اکثریت قاطع نیروهای امنیتی در هر موقع آماده دفاع از خاکشان هستند، افزود 98 سال پیش قهرمان ملی غازی امان الله خان بیرق استقلال افغانستان را بر افراشت و این افتخار به دست فرزندان شجاع این خطه خونین ادامه پیدا خواهد کرد. رئیس جمهور غنی از عملکرد نیروهای امنیتی در 2.5 سال گذشته حمایت کرد و خاطر نشان ساخت این مقطع را تاریخ به عنوان یک زمان با افتخار و یا دوره از قهرمانی ها ثبت خواهد کرد. رئیس جمهور با ابراز این که دشمن در افغانستان شکست خورده است افزود مولوی سلام با دار و دسته خود روز گذشته در قندوز محو شد و دیگر این دسته های جنایتکار تهدیدی برای مردم افغانستان نخواهد بود. آقای رئیس جمهور یادآور شد امروز به نام های مختلف و تحت عنوان های گوناگون می خواهند که افغانستان را خراب کنند، اما از برکت نیروهای امنیتی به هدف شوم خود نخواهند رسید. وی در ادامه سخنان خود از قوای هوایی نیز ابراز قدردانی کرد و گفت هر کدام شما نشان از اراده مردمی هسته که دیگر نمی خواهند در بحران زندگی کنند، بلکه می خواهند در رفاه و آسایش زندگی کنند. رئیس جمهور تاکید کرد افغانستان برای هیچ کشوری خطر نیست، اما اگر کسانی بخواهند این کشور را به میدان جنگ تبدیل کند این آرزو را به گور خواهند برد. آقای غنی وعده سپرد که افغانستان را به کشور باثبات و رفاه تبدیل خواهد کرد و پس از این سال روز استقلال کشور را در قصر دارالامان تجلیل کرده و فصل ناتمام تاریخ افغانستان را که با اداره امان الله خان شروع شد به اتمام خواهد رساند. لوی درستیز قوای مسلح کشور نیست ای سخنان گفت به ملت شریف افغانستان اطمینان می دهیم که فرزندان دلیر میهن به خاطر دفاع از سرزمین خود همواره آماده شهادت هستند و در برابر هر تجاوز استادگی می کنند. طبق یک خبر دیگر شورای امنیت ملی گفته است که برای درج نام هبت الله آخوندزاده رهبر گروه طالبان در فهرست تحریم های سازمان ملل سرگرم گردآوری اطلاعات درباره او است. تواب غورزنگ سخنگوی حنیف اتمر مشاور امنیت ملی گفت این اقدام شامل حال مجموعه دیگر از رهبران گروه طالبان نیز می شود. به گفته او هبت الله آخوندزاده و آن عده از رهبران طالبان که شورای امنیت ملی خواستار درج اسامی آنها در فهرست تحریم های سازمان ملل است، تهدیدی برای امنیت ملی افغانستان و امنیت بین المللی شمرده می شوند. غورزنگ به بی بی سی گفت این موضوع پیش از این در صحبت های شفاهی رئیس جمهور با مقام های سازمان ملل مطرح شده، اما به زودی این موضوع به صورت رسمی با شورای امنیت این سازمان مطرح خواهد شد. اقدام حکومت برای آغاز روند ثبت رهبران گروه طالبان در فهرست تحریم های سازمان ملل که به فهرست سیاه نیز معروف است، بیانگر آن است که تلاش های مقام های افغان برای تحقق برنامه صلح با گروه طالبان به نتیجه ملموسی نرسیده است. ثبت اسامی رهبران این گروه در فهرست تحریم های سازمان ملل می تواند فشارها را بر این گروه افزایش دهد، دارایی آنها را مسدود و رفت آمد آنها را محدود کند. مقام های کشور بارها گفتند که رهبران طالبان در پاکستان به سر می برند، اما دولت پاکستان این ادعا را رد کرده است. سخنگوی شورای امنیت ملی در حال این موضوع را عنوان کرده است که 11 روز پیش کمیته شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که نام قاری احمدالله رئیس پیشین استخبارات گروه طالبان از فهرست تحریم های این کمیته حذف شده است. سخنگوی شورای امنیت ملی گفت که قاری احمدالله 10 سال پیش در یک حمله هوایی نیروهای بین المللی در شرق کشور کشته شده بود. غورزنگ افزود چند ماه پیش کمیته شورای امنیت که مسئول نظارت از تحریم ها علیه رهبران و قماندان گروه طالبان است، فهرست اسامی 12 نفر از سران گروه طالبان را به دولت افغانستان ارائه کرد و خواستار توضیح درباره وضعیت آنها شد. با گفته او دولت افغانستان بررسی همه جانبه درباره این افراد انجام داد و در نهایت به شورای امنیت اطلاع داد که 10 نفر از این افراد و از جمله قاری احمدالله دیگر زنده نیستند. سخنگوی شورای امنیت ملی گفت شورای امنیت سازمان ملل اسامی 4 نفر از این افراد را که از فهرست تحریم های خود حذف کرد، اما او اسم 3 تن دیگر آنها را ذکر نکرد و در اطلاعیه شورای امنیت هم نیامده است. این در حالی است که برخی رسانه ها از زنده بودن قاری احمدالله خبر دادند. بر اساس گزارش صدای آمریکا، کمیسیون انتخابات افغانستان با تاکید از مقامات دولتی و مدنی خواست که در کارهای این کمیسیون مداخله نکنند و هشدار داد که در صورت تهیه نشدن فهرست رای دهندگان انتخابات به بحران خواهد رفت. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا کنفرانسی را زیر نام اولویت‌های کاری کمیسیون‌های انتخاباتی و آگاهی دهی نهادهای جامعه مدنی در روند نظارت از انتخابات در کابل برگزار کرد. نجیب الله احمدزی رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان که در این نشست گفت به استقلال کاری کمیسیون نباید صدمه وارد شود و به کسی اجازه مداخله به کارهای کمیسیون را نخواهد داد. بر اساس فرمان ریاست جمهوری افغانستان 3 ماه گذشته کمیسیون وظیفه داشت تا طرحی را در مورد کوچک شدن حوزه های انتخاباتی تهیه کند که به گفته آقای احمدزی این طرح با توجه به در نظر گرفتن پیشنهادات نهادهای ناظر بر انتخابات تهیه و 3 شنبه هفته گذشته به ریاست جمهوری فرستاده شده است. کار دومی که کمیسیون انتخابات باید آن را به انجام برساند مسئله فهرست رای دهندگان است. رئیس کمیسیون انتخابات گفت فهرست رای دهندگان یک کار مهم تکنیکی برای انتخابات آینده است. ما هم بالای آن کار میکنیم، چون بدون فهرست رای دهندگان انتخابات به طرف یک بحران میتواند برود. بدون ارزیابی مراکز رای دهی انتخابات میتواند صدمه ببیند. ما آماده ایم که این کارها را انجام دهیم. این در حالی است که هنوز کمیسیون مستقل انتخابات فاقد رئیس دارالانشا می باشد، در حالی که 1.5 ماه پیش اسامی 3 تن را برای گماشته شدن در این پست به ریاست جمهوری فرستاده است. با این حال کمیسیون های انتخاباتی افغانستان از نهادهای ناظر بر انتخابات و احزاب سیاسی خواستار همکاری و نظارت دقیق از روند انتخابات شدند. با گفته مقامات در این کمیسیون ها برگزاری انتخابات شفاف و قابل قبول در گرو همکاری نهادهای مدنی و احزاب سیاسی است. طبق یک خبر دیگر قرارداد انتقال لاین برق 220 کیلووات از غزنی به قندهار با حضور رئیس جمهور اشرف غنی اراکین بلندپایه دولتی و کلای مردم در شورای ملی مسئولین برشنا و سفیر کبیر هند در افغانستان در ارگ ریاست جمهوری میان شرکت برشنا و کمپانی KEC هندی به امضا رسید. دلاوری مسئول برشنا هدف از انعقاد این قرارداد را تحقق اهداف دولت وحدت ملی در عرصه برق‌رسانی به ولایت‌های دور و نزدیک کشور عنوان کرد. با گفته دلاوری قرارداد برق 220 کیلووات که یک شاخه از لاین 500 کیلووات ترکمن می باشد یکی از بزرگترین قراردادهای است که از غزنی تا شرق قندهار را پوشش می دهد. او همچنان گفت ارزش این لاین برق 113 میلیون دلار آمریکایی می باشد که توسط اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده تمویل می گردد. با گفته او با تکمیل شدن این پروژه 5 سب استیشن هر یک در قره‌باغ، مقر، شاجوی، قلات و شرق قندهار برق مطمئن و دوامدار را انتقال خواهد داد. آقای دلاوری همچنان یادآور شد که شرکت برشنا در هفته گذشته نیز دو قرارداد مهم را در جهت تامین انرژی برق در افغانستان با دو کمپانی معتبر به امضا رسانده است. با گفته او سب استیشن سروبی به ارزش 3.6 میلیون دلار آمریکایی با یکی از کمپانی های ترکی عقد شده است که می تواند بیش از 20 هزار مشترک را در ولسوالی سروبی و اطراف آن برق بدهد. و حال توجه کنید به چند خبر از کشور استرالیا. سازمان عفو بین الملل به تازگی از سیاست کمپ‌های استرالیا در پناهجویان با عنوان سیاست غیر خارج از این کشور در قبال انسانی و آزاردهنده نام برده است و برای دومین سال متوالی خواستار لغو آن شده است. این سازمان در گزارش خود موسوم به گزارش وضعیت حقوق بشر در جهان به تندی از استرالیا به دلیل کوتاهی در کاهش شگاف موجود در حبس زندانیان بومی استرالیا انتقاد کرده است. در این گزارش همچنین به امتناع دولت استرالیا از پیشنهاد نیوزلند در خصوص پول 150 پناهنده از جزیره مانوس و نارو اشاره شده است. کلر مالنسان مدیر سازمان عفو بین الملل می گوید استرالیا در سیاست های پناهندگی خود ریاکارانه عمل می کند. او می گوید استرالیا باید تکلیف را مشخص کند. این بسیار فوق‌العاده بود که استرالیا قبول کرد تا 12,000 پناهجوی سوری را پناه دهد و 10,000 نفر آنها در حال حاضر به خوبی پول داده شدند. ولی هنوز تعدادی از مهاجر را داریم که در جزیره مانوس حبس شدند. پس تناقص بسیاری داریم. طبق یک خبر دیگر تعداد محصلین بین المللی در استرالیا سال گذشته بیش از 10% افزایش داشته است. این افزایش واقع تعداد محصلین بین المللی در کشور را به رکود تاریخی رسانیده. آمار جدیدی که توسط دپارتمنت آموزش و پرورش فدرال منتشر شده است نشانگر آن است که در سال 2016 تعداد 5544,000 محصلین بین المللی در استرالیا حضور داشتند. اما همزمان با رونق این بخش برخی نیز نگرانی های خود را از عدم تطابق بین خدمات و شرایط دانشجویان بین المللی در کشور اعلام کردند. SBS همچنین می گوید در حال حاضر استرالیا بیش از هر زمان دیگر پذیرای دانش آموزان و محصلین بین المللی است. محصلین که کل تعداد در پوهنتون ها مراکز تیف مدارس زبان انگلیسی از مرز 500,000 نفر گذشته است. بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده توسط دپارتمنت آموزش و پرورش استرالیا، بخش موسوم به صادرات آموزش و پرورش کشور در سال 2016 درآمد تاریخی معادل 21.8 میلیارد دلار برای اقتصاد استرالیا ایجاد کرده است. پایان اخبار.
د ورځې او مهمو پیښو ته یو کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
گرانو او قدر منو اوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې مقالې لیکلي دي. امریکایي ورځپاڼې واشنګټن پوسټ په خپله وروستۍ ګړې کې تر دې عنوان لاندې لیکنه خپره کړې ده، د افغانستان په اړه د ټرمپ یو نوی تعهد. د ورځپاڼې په اوله د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اداره پر دې مسله غور کوي چې آیا د افغانستان جګړې ته نورې منابع او اضافي ځواکونه ځانګړي کړي که نه. ځینې وتلو جنرالانو له ښاغلي ټرمپ څخه دا غوښتنه مطرح کړې ده. دا مسله د ټرمپ هغه ژمنه چې دولت جوړونه پای ته رسوي د بل تعهد په وړاندې دروي. دا بل تعهد په جګړه کې تروریستانو ځپل دي چې د ورځپاڼې په اوله کومه څرګنده ستراتیژي ورته نشته. واشنګټن پوسټ لیکي په افغانستان کې د امریکا په برابري کې د جنګ له 15 کلونو وروسته هم دا مبارزه له کړکېچ حالت سره مخامخ ده. افغان ځواکونو په جګړه کې بوخت دي. افغان حکومت له امریکا او د ناټو له متحده غواړي څو د هغو وسلوالو طالبانو په وړاندې په مبارزه کې ورسره همکاري وکړي چې د پاکستان، ایران او روسیې په مرسته توانېدلي ځینې سیمې ونیسي. په افغانستان کې د بهرني ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په څرګنده ویلي چې په افغانستان کې 2000 نورو سرتیرو ته اړتیا ده. هغه ویلي دي چې د افغانستان په اړه ماموریت یو بشپړه ارزونې او بیا کتنې ته اړتیا لري. واشنګټن پوسټ ورځپاڼې لیکي په داسې حال کې چې د امریکا دفاع وزیر سپین ماری ته د افغانستان د جګړې په اړه یو رسمي سلام مشورې ورکولو ته ځان تیاروي. په واشنګټن کې دا بحثونه تاوده شوي چې امریکا لا هم له کابل سره خپلو نورو مالي مرستو ادامه ورکړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ډېرې پیسې ځای شوي هم دي. بلې امریکایي ورځپاڼې یو ایس ټوډی هم په خپله تازه ګړه کې د افغانستان په اړه د امریکا د راتلونکي پلانونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په اوله د افغانستان جګړه ښه روانه نه ده. د جګړې تر ټولو ښه حالت دا وي چې له درېدلي حالت سره مخامخ وي، او تر ټولو بد حالت یې دا دی چې د امریکا په تاریخ کې یو تر ټولو اوږده جګړو ګل کیږي چې لا یې پای نه دی موندلی. د ورځپاڼې په باور دغه مسله دې سبب شو چې دا جګړه دښمن یعنی وسلوالو طالبانو او نورو سختدریځو ډلو په ګټه تمامه شي. ټوډی ورځپاڼې په باور افغانستان ځواکونو تر بل هر وخت په شدید توګه جګړه کوي چې د ورځې لږ تر لږه 40 افغان سرتیر یا پولیس وژل کیږي. د لیکنې په اوله افغان حکومت هم دا توان نه لري چې د وژل شویو یا هم ټپي شویو افغان پوځیانو پر ځای نور کسان جلب او جذب کړي. دا هغه مسله ده چې دفاع وزارت یې ردوي. لیکنې د مثال په ډول د یو افغان مور یادونه کوي چې تېره میاشت یې په کابل کې درې اولادونه چې درې واړه پولیس و په یو عمله کې ووژل شول. ورځپاڼه زیاتوي د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د افغان حکومت حاکمیت سهارا تنګیږي. افغان حکومت یوازې پر 50% ولسوالۍ کنترول لري چې د تېر کال په نسبت 15% نور کموالی شي. ورځپاڼې لیکلي چې امریکایانو په 2001 کال کې د افغانستان د جګړې له پیله ډېره قرباني ورکړې ده چې د وژل شویو پوځیانو شمېر یې د 2248 او د ټپیانو شمېر یې 40,000 ته رسېدلې دي. په لیکنه کې لولو په افغانستان کې د امریکا لخوا دومره پیسې ولګول شولې چې د دویمې نړیوالې جګړې وروسته یې د اروپا د بیا رغونې لپاره لګولې وې، خو بیا هم افغانستان پر ځان بسیا نه دي. خبرونه زیاتوي یو مهم کار شوی دی، هغه دا چې د امریکا متحده ایالات توانېدلي چې په خپله خاوره کې د 2001 کال د حملې نه ورته د نورو حملو مخه ونیسي. همدارنګه د افغانستان ورځپاڼو په دغه هیواد کې د سرباز د ورځې په نامه مقالې لیکلي دي. سرخط ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان تاریخ کې په لومړي ځل یوه ورځ د سرتیرو د ورځې په توګه ونمول شوله، او په دې توګه د هیواد او نظام د ثبات پر خوا یو بل قوي ګام واخیستل شو. د مقالې د لیکوال په خبره دولت دغه ګام د ستایلو دی چې یوه ورځ د سرتیرو په نوم نوموي، خو خبره یوازې تر همدې ځای نه ده. د مقالې لیکوال لیکي چې زموږ سرتیری د ځینو خاینانو له لاسه په خپله وسله شهید شو. زموږ سرتیری د خاین ملګري په مرمۍ سوری سوری شو. زمر سرتیری د خپل خاين افسر له لاسه په ګیډه وژدي او تر ټولو بد یې دا چې هغه سرتیری چې د دې وطن نظام خاورې خلکو او بیرغ لپاره د خپل سر تیر شو نن یې بچی په همدې وطن کې د یو مړې ډوډۍ پیدا کولو ته حیران دي. د دغو او نورو مسایلو په اړه ستاسو پاملرنه راګرځوم په کابل کښې ودغې مرکې ته. قدرمنو اورېدونکو، د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکی او قانون پوه ښاغلی ډاکټر کبیر رنجبر همدا اوس د کابل څخه زما سره تلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دوی نظر وپوښتم. جناب ډاکټر صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه د مرکې دپاره ومنل. ډېره زیاته مننه، مهرباني مو ده. جناب ډاکټر صاحب، په داسې حال کې چې د پاکستان د لومړي وزیر سلاحکار سرتاج عزیز ویلي وه چې موږ د افغانستان سره تروریزم پر ضد و موافقې ته سره رسېدلي یو او د افغانستان د بهرنی چارو وزیر پاکستان ته راسي په ګډه به دا پر دې باندې موافقې ته ورسېږو، په دغه غونډه کې اوس داسې ویل کېږي چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر ګډون کړی دی. تاسو د پاکستان دغه ادعا او په مقابل کې د افغانستان د حکومت دغه ډول عمل چې پلاوی په دغه غونډه کې چې کوم په اسلام آباد کې جوړه شوې ده ګډون ونه کړي څنګه څېړي؟
او فکر کوم چې ډېر زیات پاکستان غوښتل چې یو اداکل د جمهور رئیسانو یا د دولت د رئیسانو کچه ناسته نه کېږي او تماس نه نیول کېږي، نو دویمه کچه یا درېیمه کچه اداکل تماس ونیول شي. ولې ډېر وخت کېږي چې افغانستان پرېکړې دلساتو کې چې هلته پاکستاني چارواکي ګډونډري په جګه کچه اشتراک نه کوي او دا یو علني عمل دی ډیپلوماتیک چې دا د دې ښوندوی دی چې پاکستان پرېږدي چې چارترن د افغانستان ارمن تغیر را نوړي، نو روابطو اړیکې به د افغانستان د پاکستان سره په همدې سوروالي کې ادامه لري او کچه به یې ډېره ټیټه وي. طبعا هلته خو نورو ملکونو هم حداقل د وزیرانو په کچه هلته ګډون شوی دی، مګر افغانستان خپل خارجه وزیر عمدن ونهلیدي او ویلي چې زموږ سفیر ښاغلی یاخیوار به په دې مرسه کې اشتراک وکړي، هغه همېشه هلته وجود لري، حضور لري، په تماس کې لري، یعنې کچه یې خورا ټیټه راوستله او دا یو هغه دی علني او پرپنټ ډیپلوماتیک یو اقدام دی چې معمول دی په دغو ملکونو کښې هم، او هغه د دې لپاره دی چې وښيي چې موږ ناراضه یاستو د بل حالت نه چې اوس زموږ په اړیکو کښې موجود ده.
دا چې پاکستان اوس په خپل هېواد کښې د افغانانو په مقابل کښې ډېر بد چلند کوي او په زور سره د خپل هېواد څخه باسي، همدارنګه د دواړې دروازې تړلې دي، دولت باید دغسې اعمال په مقابل کې څه ډول برخورد وکړي، د خپلو وطنوالو د خپلو افغانانو نه دفاع وکړي؟
خو دومره اتوا د پاکستان نشته چې موږ بلچل کوم اقدام وکړو، او که اوس هم موږ اخلاقي نګانه او ډېر زرګونو نړیوال هغه اصولو قواعدو ته چې موږ مترتب یاستو موږ به دا چارچاره نه وو کړی. په دغه حالت کښې هم افغان دولت هېڅ شي نه شي کولی غیر دې چې د دې په ځای چې خپل وزیر د خارجي ولېږي ډېرې مهمې ناستو ته خپل سفیر ته هدایت ورکوي چې هلته کېږي. دا خپله د دغه چارواړو په مقابل کښې دغه چارج چلول د افغانستان له خوا هغه تنقیدېږي او هغه کېږي. خپله همدغه پوښتنه یې تاسې ډېر ارتباط ملي هغه ملي پوښتنې سره چې ولې نو وزیر خارجي اشتراک ونه کړي، او باید کلی ور تما هم سرتا جزیز دلو دل و بخواه هم ویلو چی که وزید خاضره سینو مگه با دیمشترکی اگر کلمی آلوان دی تروریزم با مقابل که مگه بعضی مشترکات پیدا کو او بعضی علایت ایجاب کو مگر اگر مگه ابر رو خودی چنون نخوارو داد کار او علت هم داره چی پخوا پیده سرور ارتیز ناستو که پا آخر ناستو که جبار لگه ایس ناستو و نسوله چی اگر دی پیده سرور ارتیزی که تاس خبر رسی چی امریکا چین افغانستان او پاکستان آلتا گبرو کاوی بیده که پاکستان متعاهد سو وی منقل که طالبان افغانستان دولت سر ناستی تا دیشول با ارون نهاجریگی او دوی دا چمتواله نشي نو پاکستان ته د دوی علی نظامي اقدامات کوي او د خپل خاورې نه دی کار او دا کار یې ونه کړو اوس همیشه د موږ جمهور رئیس همدا په ګوته کوي چې تاور خپل عملي که خپل تعهدات چې تاخر لرتلي دي او که عملي ګام کوي نو په دې خوشو خوشو خبرو دې هم رئیس جمهور کردی غولولی او په دغنه کلونو کې او اسلمانو کې غولولی ما نشي تېرېستلی ترڅو چې په اقدام دی باندې موږ کې یو هغه تاوغات چې تاسو ته کوم څه دی هغه څه دی چې هم بل یو د دا د ټکر وخت چې زه نو بیا نه وایم پلان جوړوم د تا د خارجه وزیر سره یا کوم چا وخت سره چې څه په کوم په ګټه د توریزم په مقابل کې دا یو یو شاه هم یو ډېر او ویزا خبرې دي او موږ منتظر دي او عملي اقدامات دي
همدارنګه دا د مجاهدین مشران چې پاکستان کې دی هلته ژوند کړی وو دلته اوس دی د هرې مسلې په اړه خپل غبرګونونه ښیي اما په دغه ډیره مهمه مسله کې د پاکستان چې په خاص ډول په دغه ورځو کې پاکستان ډیر بد عمل د افغانانو په مقابل کې شروع کړی دی پټه خوله پاتې دی ستاسو نظر دغه علت څه دی
رابرانو پدیر دیر کلونه آلتا دیده ایسایل کرنیلانو نه معاش اکسیده و ایچ ریالی که دلو دلی یا راشدر شه دلو دل باده دی چه دی کابل ترانه نواسته لگوه که دی چه دی علوم ها کرنه انتخابی دا ایشتو من او پا کابل که پرمزه یا دوزخی حالت که باتی و من نو با رفت کم وقت چه دی سنرات ماهی تدلم هم عمل هم دل چه مشاورین دی پاکستانی خوبی پدیر چیتا غالا حاس کر غالا کتول دا فاکرو کی کتا و پورتا کدل و هدایات ورکر ورکر من در جادی تنیمون تا چیتی واقع شده و او کابل کرن نوت دیو نوزارا دقا تکوتا پوری اپسیل غالا چیتی نخبر تاوده را عبد اولا ایک ساتن دی اکسای دیلیاتی رفتامان داری پاکستان تا دی سوال تا پاکستان تا دی بازی اتا کورنی اتا زند کری ولګل خاطر دې چې په خپل پاتې او دې په هیڅ نه چې دې د اکل هغه لفظي کوم اظهارات درخه دې اظهارات چې هغه محکوم کې دې پاکستان د کړنې موږ نه دې 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 چې هغه خو هم څه وو څه هم څه ده کوم یو دې چې خبر کوم غاګ راځي دې هغه دې محسوس دي او دغه د صفر هغه نمایشي یو حرکت او کله به یو جدي اقدام نه ده کړی په داسې حال کې چې دوی په خپل لښکر ته هدایت ورکړی چې دوی په اطراف او مرکز کې بلشه لري او مزانان دي اوسن اکثر یې بېرته مسبت کړي دي چې دوی د کم د خپل حکومت سره د کوچو سړکونو کې د ولایاتو او ولسوالیو کې راوتلي د تر چې خو خو خلوي چې دا زموږ په تاسو خطر کې دی نو دا څنګه زګو مو چې دې 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 او حضور مې تر کې دی دا ما دا نو دې 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 چې په خپل کې دې راځل مې سپاکتا وزر او څه وزر مو دې دې حضور نه د پاکستان د خاورې او څه ټول څه مې کورونه خپل ارزښت د وافي شو دې چې دې کډون کې په خوایي او کوټي پاتې شو او د دې په خبرو کې زموږ کې په افغانستان کې د دولت او افغانستان امر امکانات لري چې دې ته د برسو هدا کم دی تیر سفنا وطر جوڑا کی وطاییه کی یا کار ور کی دا سفنی بود که او دیر بیبا کانده و که دیر نالبانه و که دی افغانستان المعاشرین سر پاکستان کی تو سن تر چارچران کچی که این دامه دی اون دمیر چارچران دیش کلو سیسا کالتر دی او دی او دی فقط فقط امیر دی پر دا خارتی چی کشان او دیت دولت دی افغانستان چې د دولت افغانستان خپل اړیکو کې د پاکستان سره ډېر اوږدواله راوړي او هغه د اوږدواله چې د هندوستان سره پیدا شوی او د افغانستان دولت خورا ډېر توده بحث پیدا کړي د هندوستان سره دکوم ناست وخت دي نو یا فرهاد بندې چې کاروبار نه بندېږي یا ماجدي د بند فشار راوړي یا بېخي ډېر تشکیل دی په سلګونه کتونه راوړي دي خو شرقی ولسوالۍ باندې چې هلته اوس یو غني جمعیت سره راوستلې ده کونهڅوي دي دغسې ما ته چې دي پخوا کول نو بیا یې هم توپک حامېسلاکتونه راوړي.
مننه. بله مسله په افغانستان کې د قوای مسله څخه د ملاتړ ورځ وه چې ولمنځل سوله چې ولسمشر هم په دې اړه خبرې وکړلې د قوای مسله او د اردو د منصبینو په اړه. ستاسو د نظره دغه ټولو شکایتونو چې د اردو د منصبین لري د دولت پاملرنه په مجموع کې و قوای مسله ته تاسو څنګه څېړئ په داسې حال کې چې همدا اوس په دغه جبو یا لیرو ځای کې چې د سربازان پراته دي یا منصوبین زیات شکایتونه د ډېرو شان څخه لري؟
د کړنې په دې د خواشنۍ نمایشي کړنې دي چې دغسې جلساتو پلډې جوړې دي او بیا چې دې کې بیا ملاتړ کېږي زموږ له امنیتي قوتونو نه او مصالح قوتونو نه همدغسې چې ملکي ډګر کې بنیادي اقدامات دې شي او ټول ساتي او نمایشي دي امنیتی قواو کې هم همدغه نمایشي حرکات دي چې کېږي مدیریت خورا دی رئیس دی خصوصاً جنگی مناطقو کې د جنګ په ډګرونو کې صلاحت کېږي د همدغه نظامي تنظیمونو لخوا فساد دی شېرعلي عسکر موجود دي چې باش یې قلمران اخلي یو همغږي موجوده نه ده په اکثریت ولایاتو کې په والي خاصه کوم فکر نه کېږي اثر یې نه ورته نه کېږي په داسې حال کې چې والي نماینده د رئیس جمهور دی هغه په راست کې ټولو ته قوتونو کې ملکي او نظامي قوتونو کې هلته باید قرار ولري لغوي د ګزارش وخت دي ته اداره ورکړي اصل اطناع ورته والي ته نه کېږي په خپل منځ کې هم دوی سره همغږي نه لري که هغه پولیس دي له عسکرو سره د نظامي قوتونو سره او ملي امنیت دی یا د دواړو سره دي اگر هم چیز ضرورت دی د حالت او ایجاب دي اگر کوم یو همغږي موجوده نه ده او مرکزي دولت هم هغه ظرفیتونه ټیټ دي او خپله مخصوصا که ډېر سخت حالت چې اوس کورکي کې موجود دی په نظامي کې هم تعلیم شوي بندباغ دي خان چې لاسو پښې د دولت تړلي دي چارمن په پوس کې یو سوري په پوس کې یو نړۍ که هغه باسواده دی یا بېسواده ده که ظرفیت لري که نه لري هغه بیا هغه ضرورت شاپاکي دي هغه پښتون شاپاکي دي بېرته هلته هماغه تون ده بده قوم منسوب ده هلته مقرر کړي که دا په مرکز کې دی که په ولایت کې دی په ټولو څانګو کې د امنیتي قوتونو دغسې یو بد حالت روان دی او یا د وسلو په واسطه د الایکو په واسطه د مختلفو رهبرانو د تنظیمونو لکه پخوا د کرني په حکومت کې اوس هم همدا رقم د عبدالله او د اشرف غني تر منځ د چارچلن کېږي چې دوی تعقیبېږي خصوصا د عبدالله د ټیم لخوا یو تعداد افراد چې هغوی هغه کچه د مدیریت مخصوصا په نظامي ډګر کې نه بندانه د پولیس په ولایاتو کې مخصوصا په ولسوالیو کې هغوی پولیسو اکاډمي نه ده لوستلې هغوی حتی یو تعداد عادي تحصیلات هم نه لري مگر وی یالت کوبنامین کی یو پیو کوبنامین کی د چسیوی دی چې خصوصا په شمالي ولایت کې چې یو کومندار دی یو لسوار څوار د کاله پینځه کاله د مرو وخت چې دا طالبان سکوت کوي تر اوسه پرې مغه کوبندان دی امنیت کوبنداری کی او څو کین چې اخوا کوله یاره مګر چې اطا محمد چا نو څو اخوا کوله یو عادي کوبندان دی ولسوار څو کین چې اخوا کوله ورته طلب دی یو زبروا اکثر چې هغه 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 واسطه ده او هغه حمایتي یا به وکیلان دي دغه مناسب چې ما یې کوي خلندانان د ولسوالۍ دوی په علایقو مقرر شوي دي.
تاسو د فساد نه یادونه وکړله، ولسمشر هم په دې اړه څو ځلې انتقادونه کړي دي چې په قوای مسله کې فساد دی. همدارنګه د پخوانی دفاع وزیر بسم الله خان په اړه باندې یو پلاوی وټاکی چې داغه هغه دوسی چې د فساد کړی و بي چړي، داغه پلاوی هم ټول دوسی وڅړلې ولسمشر ته راوړلې چې په میلیونو ډالرو غلاوی سوي دي په اردو کې. اما تر اوسه پورې د دغه درک معلوم نه سو، د دغه علت ستاسو د نظر څه دی؟
حاکمیت که با هم رفته ای فری بر لفته ای کنشتی کنید حکومت دلو دلید پر ابتدا دی که خاقل ایرانی کتا دو رسیده بعد اقلاعات او خیلی داری لپای بسوله چه واقعا دیو تریز راسی اصلاحات براسی او شاهد دی حاکمیت قانون و اصول عدالت و اصول او حکومت دا مې سره سي او کوم لا په چې دي دواړو په انتخاباتو په کمپاین کې ورکړې وي او خلک لال او دې تیرای ورکړل دي دې نه حمایه وکړله ورته د حالت د دې نه خړلې اما د مافي کړې حاصل دي په قدرت کې دي نو دې مسؤلیت لري له تعقیب به عدلي او قضایي له تعقیب نه ولو جرم مرتکب دي جرم سوي دي یا اوسم چې کیږي د دې په حق قانون نه تطبیق کیږي او دا خط یې دغه د شفافو د ګوتو ونیول چې شروع کې او کومه اقدامات جمهور رئیس او نتنا د وزارت دفاع په اړوند د وزارت انکشاف شری په اړوند باندې موضوع مطرح شو، د وزارت معرف په اړوند د خوانی وزیرانو او د وزارت داخلي په اړوند علني او حیاتونه او تاکل سل کمیشنونه او غیبرسي وکړله او ډېرې ښه پایلې یې راوړلې ویله تللې چې جوړې شولې او هغه د اشرف غني په دفتر کې اوس په کمپیس کې لیدلې دي او څه چې پوښتنه هم نه کوي چې رښتیا هم په سلګونو میلیونه ډالر حلف میل شوي دي او په ډېره خواشي هغوی هماغه پخوا حکومتکلې مسؤلیت یې درلود، اوس هماغه مسؤلیت یې ساتلی دی او ښاغلی غني نشي کولی چې د دې اقدامات د دوی په اړوند وکړي. دلته دوه علته موجود دي زما په اړوند. یو دا دی چې کله ښاغلی غني غواړي چې دی حداقل ځان وساتي دغه زورواکو او دغه مافي کړۍ سره یې جوړ جاړی کړی دی، او یا دا دی چې هغه کوم حسک لاس چې په افغانستان کې خورا ډېر نفوذ او قدرت لري او هغه متحده ایالات دي لکومه چې له اوله له پخوانه هم دغه ناقضین دي حقوق بشر او دغه شخصیتونه او مشران چې مرتکب دي جنګي جنایات شوي وو او ډېر ظلمونه یې کړي وو، کابل یې وران کړی وو، خورا خلک یې وژلي وو، له دې نه یې حمایه وکړله له مغاوله او تر اوسه پورې هغه حمایه ساتلې ده له دې نه. نو هغه دا امکان نه ورکوي ښاغلي غني ته چې د اخلاص لاس ولري او په دغه اړوند جدي اقدامات وکړي. زما په ذهن او زما زه فکر کوم چې په دواړو حالاتو کې ښاغلي غني ګرم دی، دی باید یا له دوی سره موافقه وکړي، دغه له دغه ملاتړو هېوادونو مشرانو سره چې دغه حالت تل دي په کته دی نه د افغانستان په ګټه، او دا ډېر نور هم ستونزمنوي واضح، او یو لامل د جنګ همدغه دی چې قانون نه حاکم کېږي، او یا دا دی چې دوی باید علني استعفا وکړي او دلایل وروسته ووایي چې دوی نه شو کولی چې هغه کوم تعهدات چې خلکو ته درلودل په کمپین کې هغه عملي کړي. متاسفانه دغه حالت په همدغه علت ساتل شوی دی، او فکر نه کوم چې ستر به هم تغییر پکې راشي، مګر دا چې په خپل متحده ایالاتو کې پالیسي تغییر کړي او د افغانستان په اړوند په کړنو کې په هغه ستراتیژۍ کې چې دوی وضع کړي په هغه کې تغییرات راشي.
د امریکا څخه تاسو یادونه وکړه د اوسنۍ ولسمشر د امریکا ترامپ چې پرون یې بیانیه ورکړه چې د اردو ته خپل توجه کوي، وایي چې په ټریلیونونو ډالره چې په د آسیایي وادونو کې مصرف شوي دي دا ټول بې فایدې شوي دي. ستاسو د نظر آیا دوی به د افغانستان او په خاص ډول د پاکستان او د مداخلو د دوو په اړه باندې او خپل د افغانستان په دغه سیاست چې تاسو ورته اشاره وکړه کوم تغییر راولي؟
ډیر مشکل لرو چې تغییر راولي. غالبا دې په ناکامې هغه سرنیش دی نور هم خرابېږي. زه تېر چې لمن دې مچودي په دې کې تغییرات راولي، ولې خپله په کمپاین کې هم خپل ښاغلي ترامپ دغه موضوع ته ګوته ونیوله چې دی به بیا تحمل ونه کړي او مراکز دې تروریستي به په دغه منطقې کې له منځه ځي او جدي اقدامات به په دې کې وکړي. مګر حالت په خپل داخل د امریکې کې دا رقم دی چې هلته ټول هغه ایلیت او هغه کړۍ چې اقتدار یې درلود په ډېرو لسیزو کې او هغه جمهوري ریاست څوکۍ له یو لاس نه بل لاس ته په یو تعداد کورنیو کې انتقالېدله یو بل ته، هغه هغه تلسم مات شوی دی او لوی کړۍ نه راوتلی دی دغه 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 قدرت ریاست جمهوري چې هغه یو تاجر ته چې تر ترامپ په نامه باندې هغه واک ته رسېدلی دی او هغوی ټولو ټوټیو پسې راخیستی دی او میډیا هم د هغوی په لاس کې دی چې همیشه ترامپ دغه شکایت کوي چې میډیا علی د خلکو افواهات او غلط هغه اوازې نشروي چې دا د خلکو په ګټه نه ده، او وایي چې زه مستقیما د افغانستان ملت ته مراجعه کوم او همیشه غندي میډیا او دغه نور ډیموکرات ګوند هغه یو تعداد مهم شخصیتونه دي د دې ګوند جمهوري خواهان د ګوند ټول لاس یو کړی دی او دوی زمینه دې ته مساعده وي چې حالت امپیچمنت ته یو سي او د سلبي صلاحیت کې یو بهانه ورته پیدا کړي. خورا لوی تبلیغات هلته جریان لري او همدغه دې ترامپ لاس یو پکې تړلی دي چې د جدي اقدامات اوس نسي کولی هغه کوم چې ده وعده ورکړله په اول کې د امریکي خلکو ته او دنیا ته. وبه ګورو چې دی څومره کولی شي چې په وضع حاکم شي. چې په هغه وخت کې زه تمه لرم چې بیا تغییرات به د په نړیواله کچه له نورو ملکونو سره هم له جملې نه روسیې سره او په منطقې کې هم تغییرات راشي. ولې دې په اول کې همدا ویلي وو چې زموږ هغه عمده دښمن روسیه نه ده، عمده دښمن تروریزم ده، او زه به همکاري وکړم له روسیې سره د تروریزم که روسیه وغواړي نو موږ به همکاري وکړو چې دغه بلا له منځه یوسو. مګر اوس هغه تغییر د پالیسي او سیاست روسیې سره هم اجازه دوی نه ورکوي. یو ډېر لوی غالمغال شروع کړی دی چې ګوره حتی د روسیې بیرغونه راویستلي وو د ده په یو ناسته کې چې د خلکو سره یې درلودل چې دا تحریک آمیز ده چې دی ودرکي په همدې باندې چې ګویا ته ګوډاګی د روسانو یې او دا حتی د په همدغه شکل هم بعضې تبلیغات وصل تا تلویزیون خبري اخلي هغه ټول ناروا وو او غلط وو. تغییر په نړیواله کچه په مناسباتو اړیکو کې یقینا په افغانستان هم بیا تاثیر اچوي دا تغییرات راځي. که رښتیا هم په واقعي ډول سړې جګړې ته خاتمه ورکړل شي چې هغه خاتمه نه وه پیدا کړې او په مستور شکل ادامه درلودله، نو په نړیواله کچه به خورا لوی مثبت تغییرات راشي او وضع به بهبود خواته راشي. همدا چې ترامپ وایي چې زه اوس دیموکراسي نه صادروم، انقلاب نه صادروم، د ملکونو ته او امریکا به مداخله نه کوي د نورو ملکونو په سرنوشت کې، او هر ملک حق لري چې خپل ګټې ولري، ملي ګټې ولري، او امریکا به د دې احترام وکړي. دا لوی تغییر دی، مګر په عمل کې نه پوهېږي چې دوی دغه خپل دغه مهم تیزیسونه چې د مطرح کړي دي هغه عملي کړي. همیشه اداري نو د افغانستان په اړه نه همدا موضوع ده که دی وسی کولای چې پاکستان باندې فشار راوړي او بېدل د فشاره په پاکستان باندې نشي کېدلی تغییر راشي په حالت کې او مخصوصا که دی وسی کولای چې د افغانستان په خلکو اتقا وکړي او ډیموکرات ملي ډیموکرات قوتونو اتقا وکړي او له دغه مافیایي کړیو له حمایت نه لاس واخلي نو دا به یو تغییري حالت نه ته نه تغییر خو جنګ ختمېږي په دې بېخي معتقد یمه چې جنګ یو دغه مهم لامل دی جنګ دغه ملاتړ دی دغه ضد ډیموکراتیک او ضد مردمي او ضد د خلکو ضد قوتونو نه دا چې په دغو شپاړسولس کلونو کښې حاکم وو د کرزي د حکومت له ابتدا نه تر اوسه پورې د حاکمیت ادامه پیدا کوي او دا مطلق یو محدود کشر دی چې هغه یې خورا ډېر شتمن کړلو امریکایانو همدن شتمن کړلو او دوی په قدرت کښې ساتلي او دغه معافیت هم دوی لري له قانونه لکه کوم دی چې تاسو ګوته وړاندې ملې ده د وزارتي دفاع د پخواني مشر په هکله او د نورو په هکله دغه مسئولیت هم د ملاتړ نتیجه ده د یو خارجي دولت چې هغه متحده ایالات ده که دغه سیاست کښې تغییر راشي او قانون حاکم شي نو بیا خلک به ملاتړ کوي له حاکمیت نه او ضرورت به رالېږلو د عسکرو ته امنی د امریکې چې افغانستان ته راشي او ضرورت به د صلاح ته لاس وړاندې کولو ضرورت به هم پیدا نه شي خلک به خپله به نه پرېږدي تورستان نه پرېږدي ضد دولتي تشکیلاتو ګروپونو ډلو تپلو ته چې هغه امنیت له منځه وړي او حالت ګډوډوي او ډېر هغه اساسي هغه چارې چې د خلکو ته ډېر مفیدي دي لکه د مکتبونو فعالېدل چې دوی له منځه وړي فعالیت یې دوی تړي دغه حالت بیا تغییر کوي ولس دا نه غواړي هېڅ ولایت دی افغانستان کښې له ناچارۍ نه دغه حالت کښې په دوی تحمل شوی دی دوی مجبور دي د طالبانو سره لاس یو کړي د دولت په مقابل کښې د دې لپاره چې دوی باندې ظلم کېږي او حاکمیت کښې ظالمان هغه د ظالمان بر لاس لري نو د ټرمپ کړنې په آینده کښې په افغانستان کښې له یوې خوا عمومي روابط د ده له نورو مهمو ملکونو سره لکه چین او روسیې سره مستقیم ارتباط لري او له بلې خوا د ده د افغانستان په ستراتیژي کښې د دوی حمایت له هغه زورواکو نه چې په افغانستان کښې امتحان ورکړی دی او ظلمونه یې کړي او دوی خورا منفور دي چې افغانستان په خلکو کښې له دوی له حمایت نه که دوی لاس واخلي نو په حالت کښې نه راځي چې موږ فقط هیله مند یو چې په آینده درې څلور میاشتو کښې امکان لري لږ فضا روښانه شي او موږ په دې پوه شو چې ترامپ څه کولی شي.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او قانون پوه ښاغلی ډاکټر کبیر رنجبر ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه ډېره مننه تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم.
تاسو نه ډېره مننه خدای پامان.
خدای پامان. قدرمنو اوریدونکو د افغانستان د رادیو تلویزیون او سینما وتلی هنرمند ښاغلی ممنون مقصودی مو په دغه خپرونه کې میلمه دی. غواړم د هغه د وروستیو هنري فعالیتونو چې د سینما په برخه کې ترسره کړي دي ورسره ملکه ولرم. البته دا چې هغه دا نوي فلمونه په دري ژبه جوړ کړي دي نو زما خبرې هم د هغه سره په دري ژبه دي. جناب مقصودی صاحب اعظم اولتر سلام او احترامات مره به پذیری تشکر او شما که دعوت مره برای مصاحبه پذیرفتید.
بسیار تشکر. خوشبخت هستم که به وسیله یک بار دیگه با دوست افغانی خود از طریق رادیو شما با افغانشینا صحبت میکنم. زیاد خوشبخت هستم و امیدوار هستم که تمام دوستای ما که اونجا مسئول هر کار هستند با موفقیت پیش برن و تشکر میکنم که شما بالاخره بار از بسیار وقت احوال بلی حقیقه گرفتید.
تشکر، لطف و مهربانی شما است. جناب مقصودی صاحب، تا جایی که برای ما معلومات است، شما در این روزها در فیلم های جدیدی هنری رولی مهم داشتی. اگر در رابطه با این فیلم ها صحبت نمایید که این فیلم ها در رابطه با کدام مسائل ساخته شده و همچنان رولی شما در این فیلم ها چی است؟
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما. شما خبر هستین که بسیار وقت میشه که ما از حوزه فیلم و تئاتر یک مقدار دور هستم و معمولا به تدریس ما مصروف هستم که یکی از خوشبختی هایم است، ولی که دوستا انتظار دارن که بالاخره ما یا در روی صحنه تئاتر برایم یا روی پرده، اونو حق جانب هستن، ولی من شرمندهشان هستم. ولی بالاخره بعد از مدت های طولانی یک فیلم که به نام ایتوپیا بود، یعنی شهر خیالی، معناش ای است. این یک فیلم مشترک است که بین اسکاتلند، هند، افغانستان و تاجیکستان ساخته شده و ما دی نقش دارم که امیدوار هستم با دیدن از او حداقل امی احساس پیش دوستای ما وجود بیاد که یک افغان بسیار کمبخت و بسیار در یک سطح نازل هم میتونه با دوستای خارجی کار بکنه. قرار این بود که این فیلم برای به فستیوال های دنیا، ولی چون این کار خود پروڈیوسر رو داریم هست، امیدوار هستم که اول صداش از یکی از فستیوال های دنیا برای غیر زود دیگر، امیدوار هستم که هموطن از آن در فیلم های کشور خودم بوره بیشن. دومی کاری که صورت گرفت که پشنگ است از ما و یقین دارم دوستایی که هم فکر ما هستن با این کلمه که پشنگ گفتن اونا حس میکنن که پشنگ هات بود، آرزو میکنم او است که یک فیلم است به نام نامه به رئیس جمهور. واو، عجیب نام است و عجیب نقش را بازی کرده ای برای بسیار وقت. این فیلم از رویا سادات، شوهرش، یکی از اساتید بسیار با تجربه پانه هنرهای زیباست که واقعا در زندگی و دیالوگ نویسی مخصوصا صحنه پردازی و روانشناسی شخصیت ها بسیار کار کرده، این نوشته از اوست و این فیلم یک جرأت و جسارت عجیب در برابر رهبری کنونی کشور ما است که شاید یک ژورنالیست بسیار با تجربه و بسیار بسیار با جرأت هم نتانند با این وضاحت زندگی رئیس جمهور به تصویر بکشن، برای اینکه واقعا سخت است و کلتور مردم ما مخصوصا سیاسی ما در این حد نیست که اگر کسی بخواه از زندگی از اونها انتقاد بکنه و حقیقت زندگی از اونها رو به تصویر بکشه اونا آرام بشینن. ولی در هر صورت این فیلم از زندگی ماحول و اطرافی نزدیک رئیس جمهور بحث میکنه که اجازه بتیم برتن بگویم نقش رئیس جمهور خودم بازی بار از فستیوال کان و فستیوال بن یا برلین شاهد افتتاحیه تقابل باشیم.
تشکر. میشه در مورد قصه این فیلم به طور خلاص صحبت نمایید؟
اطراف فیلم بچرخم که نشد خدای نخواسته ما خلاف رفتاری کده باشم در برابر اصالت فیلم، نباید پیش از نشر ما تمامی موضوع رو برتن بگویم. فقط امیست که یک رئیس جمهور متعهد که بسیار وفادار است، بسیار مردم خود دوست داره، بسیار به کشورش دلش می سوزه، یک آدم متعهد و مهذب بازی کردیم که اصلا نخواستیم امیر رئیس جمهور این منتخبی که گذاشته بودن اونا رو ما بازی نکردیم، ولی شناختی که از رئیس جمهور اطراف کشوره دنیا و منطقه دارم، حس میکنم که اگر مریض جمهور میبودم چگونه الفاظم، چگونه لباسم، چگونه رفتارم و چگونه احساسات خود را برای مردمم ارائه میکردم. در مجموع برتان میگم که ما نقش یک رئیس جمهور بسیار مهذب و متعهد بازی کردیم، ولی متاسفانه که اطرافیانم در حد آلوده هستن که وقت حکم میکنم یا فرمان صادر میکنم، وقت از دروازه بیرون برای این حکم من تبدیل میشه و این چیزیست که مرا واقعا رنج میده و هر قدر کوشش به راستا میکنم میبینم ناکام هستم. در نحوه تصویر فعلی جامعه ایم است و ولی هرگز نخواستیم که اهانت بکنم به جلال مآبا و نخواستیم که هویت ملی خود را مسخره بگیرم. ولی هرچند نباشه، ما از افغانستان هستم، افغانستان از ما است. ما برای گفتن هر حقیقت آماده هستم، ولی آنچه با عنوان راز ملی و نشنل آیدی ما از ما هرگز دوباره بر زو اهانت نخواهد کردم. ولی بازم میگم که یک نقش فوق العاده است و امیدوار هستم که اطرافیان که نقش بازی کرده اونا بهتر از ما هستن، اونا جلوه‌گر بهترین باشن و ما در قدم های پایینی.
پس این فیلم چه وقت به نمایش گذاشته می شود که از قصه این فیلم مردم خبر شود؟
فیلم کارهای شوتنگش تمام است، برای رنگامیزی و و و کارهای گرافیکیش، برای که با کمری بسیار نو این فیلم ساخته شد. شاید شما آشنا باشین یا حتما شما آشنا هستین که برای که دو تکجو هستین بلک ماجیک یا فورکی که میگن نوعش است، ای با آسانی با کمپیوترهای فعلی ایدیتش مشکل است. برای کمپیوتر مخصوص و ایدیتور مخصوص خواستن. انشالله تعالی که در آخر زمستان با شما شاهده تماشای خواهد.
همچنان پیشتر شما فرمودی که یک فیلم بین چند کشور به نام ایتوپیا ساخته شده. اگر در مورد قصه این فیلم صحبت نمایید که در رابطه با چه مسئله است؟
فیلم ایتوپیا یا شهر خیالی در یک پاراگراف کوچک براتون بگویم که ما مخصوصا مردم افغان و او دوستای ما که بسیار زندگیشان مایل به بومی بودنشان است، سنتی هستند و یک مقدار از تمدن فاصله دارند، یک پیام عجیب در فیلم است. مثلا یک خانم است عروسی میکنه، آرزو داره سر طفل باشه. یک مرد است بیز که وقت عروسی میکنن انتظار زیاده که پدر شوند و در خانه از یا اولاد نمیشه. واو، بسیار جالب است. یک شوهر به سادگی میره دیگه زن میکنه، میگم شرعا اجازه است، هم قانونم برام اجازه داره، ولی خانم بیچاره آیا دیگه شوهر بگیره؟ نه، علیه این سنت، یک سنت این صورت گرفته. هم یک موضوع علمیست و هم سنت شکنیست. اوی است که در پوهنتون برمنگم انگلیس یک اختراعی با وجود آمده. او حمل دار شدن یک خانم بدون از اینکه معذرت میخواهیم که این کاری نامشروع بکنه نه که در شرع ما تفسیر دارد، هم برای ما یک بزرگ میخواهد که اولاد نمیشه و میرین فیل علمی صاحب اولاد میشه. ولی متاسفانه وقت خبردار میشه اولاد از کی است؟ او آدم دشمن افغانستان است و این به این وسیله هم خود میکشه و هم خود به بیان روی تلکش نهی میشه. معذرت میخواهیم که با این برهنگی صحبت کردم، چون موضوع علمی است باید برتان بگفتیم. بسیار تشکر.
تشکر، استعداد شما قابل قدر است. این فیلم چی وقت و در کجا به نمایش گذاشته میشود؟
امیدوار هستم که زودی برایه، ولی متاسفانه که چون من فاصله دارم از خود اسکاتلند و دوستای هندیم و دوستای تاجیکی، یک مقدار بیخبر هستم. ولی از فیلم دومی که نامه برای رئیس جمهور بود یک مقدار معلومات برتان دادم که انشالله بس دیو به نمایش آمد. ولی چطور کنیم که رهبری کلتوری ما در حدی است که اصلا ما ناخبر از کارهای شخصی و وطنی و ملی خود میشیم؟ امیدوار هستم بتوانیم دوستای بزرگ خدا و غربایی بسازیم که هر آن کاری که میکنیم که رنگ و بوی افغانی داره خود ما صاحبش باشیم. متاسفانه نیستیم.
به نظر شما علت این چی است که توجه حکومت به هنرمندان و طور خاص به سینما و تئاتر کمتر است؟
متاسفانه که وضع فعلی سیاسی تأثیرش سر تمام امورات و شقوق علمی و فرهنگی است. اگر طب است، اگر انجینری است، اگر ادبیات است، اگر هنر است و در نهایت اگر تعلیم و تربیت و تحصیلات عالی است، وضع نابسامان سیاسی و مخصوصا تیرگی سیاسی امروزی که بین افغانستان و پاکستان است به حد خدشدار ساخته تمام امورات هم. این نسبت هنرمندای مجبور و بسیار بسیار ذلیل ما که معذرت میخواهی میگه میگم چنان درگیر برست آوردن یک لقمانان هستن که اصلا گاه گاهی فکر میکنم که مشروع نیست. تئاتر خونده، سینما خونده ولی میره فرستکاری میکنه. اجایی از شرعی است، لطفا برم بگوید. معذرت میخوام که کلمه رو استعمال میکنم. برای که او تحصیل کرده حکومت و دولت و تمام خونی که ریخته شده برای من زمینه تحصیل مهیا شده. وقتی من تحصیل در سینما بکنم، وقتی فارغ شام یک تلویزیون و یک سینما و یک تئاتر مرا نپذیره و ما برم فلسکاری بکنم خاصتانه بگوید این غیر مشروع نیست. پس هنرمندای مجبور و بسیار بسیار بیچاره ما واقعا فدا و قربان افکار سیاسی پلیت شدن که واقعا نابخشودنی است. ما معذرت میخواهیم.
پس در اخیر پیام شما من حیث هنرمند موفق سینما و تئاتر و رادیو و تلویزیون چی است برای همه هموطنان ما؟
بسیار تشکر. اجازه بده که پاش پشتو بگویم برای اینکه مردم بفهمند که ما هم فارسی هستیم و و و یک کنزر تعلیم هم کردیم. نو زرخ پلو درنو اوریدیم که تدراوین چه دقا اوس اوس زرپ تعلیم ده ها زلمیانو اختیم که هغوی کیسه زده کهی ده کیسه لیکل شعر او ده شعر ده کلمه فلم او تیاتر او په نهایت که قدرت ده بیان تدریس دام که چه زه او زما پشان نور دوستان به هر برخه که تیاتر و فلم میکیگی خود ده شاگردان و روزه نخو کیگی نرازه دوستانو که زمان ده میدان تلای خپلو بازماندگانو تا
تکلیف زمینه مسایل کو دست ما پیاندی. زیاد مننه دا چی دا مصرفتونو سره بیام حضیر سوال از مر سره چودی که خبری ولری پا دی ایلا چی ستاسو دا غال فیلمون راوزی او از مش کدر من آوردون که او گوری پا خاص داول دا غا چی رئیس جمهور تا پیغام دی هم تاسو په دغه لار کې زیات بریالیتوبونه غواړم. تاسو واقعا یو موفق او بریالی هنرمند افغانستان یاست.
قربان شم. ډیر ډیر مننه. خوشحاله شوم. خدای دې همیشه خوشحاله.
مننه. بیا مننه. خدای پامان.